بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر پکتیا ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. د افغانستان د پیژندل سوي لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه کابل ته انتقال او بیا په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
فنلند وایي چې په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د خوشي کولو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. او شمالي کوریا نن یو بل توغندی چې د جاپان پر فضایي قلمرو تیر شو و ازمیه. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. فنلند وایي چې په افغانستان کې د تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د خوشي کولو په بدل کې چا ته پیسې نه دي ورکړي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په واشنگټن کې د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې هېواد هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه دي ورکړي او نه به یې ورکړي، ځکه دا کار د ده په وینا انسان تښتونه نوره هم زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی و چې د دې هېواد د یوه تبه له 113 ورځې بند وروسته پرون د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. د میرمنې له یوې سویډنۍ خیریه موسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا په کابل کې تښتوله، د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی و. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نن سهار ګڼ شمېر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال د هغه د جنازې د وروستۍ لیدنې لپاره ورغلي وو. جنازه له کابله یا لغمان ته یوړل شوه او یو شمېر خلک هم ورسره ولاړل. استاد شپون چې 84 کاله عمر درلود، د هېواد نامتو ادیب او ناول لیکونکی وو او لسګونه کتابونه یې لیکلي دي. هغه د تېرې یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 نیټه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې ساور کړه او د هغه د وصیت له مخې په لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دولتي ځواکونو د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ډلو ته سخت تلفات اوښتي دي.
اوړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مگر زمونگا دا تاروزی و تهاجمی عملیاتو پا نتیجه که او دی هاوی ضربو پا نتیجه که دخمن تا دیر تلفات رسیدلی دی، هاوی دیر تلفات لیدلی دی، نو دی اماغی پا اساس وست جگره که کموال رغلی دی، فشار کم شوه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان همدار زیاته کړه چې په دې برخه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا او ناتو د ملاتړ زیاتېدل او پر پاکستان وروستي فشارونه هم مهمه ونډه لري. ازادي راډیو خبرونه اوري. شمالي کوریا نن یو بل توغندی و ازمیه. دا توغندی د جاپان له هوکایدو ټاپو څخه تیر شوی دی. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي چې دا راکټ په 100 او 1 کیلومتره اعظمي ارتفاع کې 3 او 100 کیلومتره واټن وهلی او په آرام سمندر کې د جاپان له سواحلو تقریبا 2000 کیلومتره لرې لویدلی دی. د جنوبي کوریا چارواکو د دې توغندي مزل او ارتفاع ته په پام سره وایي چې دا توغندی د امریکا ګوام ټاپو ته هم رسیدلی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا له ازموینې وروسته پر روسیې او چین غږ وکړ چې د پیونګیانګ د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې مستقیم اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن په یو تازه بیان کې ویلي چې چین د شمالي کوریا د اړتیا وړ تیلو زیاته برخه برابروي او روسیه د کارګرانو تر ټولو لوی استخداموونکي. او د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د شمالي کوریا توغندي ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته کوم ګواښ نه دی متوجه کړی. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون کې ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرو وړوي. جاپان ویلي د شمالي کوریا دې کار ته به مناسب ځواب ورکړي. د روسیې او بیلاروس پوځیانو پرون د روسیې په ختیځو سرحدونو کې پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې چې د سپتمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي، د روسیې چارواکو په وینا 2200 پوځیان ګډون کوي، خو لویدیځوالو اندېښنه ښودلې چې دا شمېر ښایي له 100,000 کسانو واوړي. د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې هېوادونه پوځي تمرینونه کوي او په تمرینونو کې د ګډونوالو پوځیانو شمېر 13,000 ته ورسیږي باید د نورو هیوادونو څارونکي هم څارنه ترې وکړي. د دې تمریناتو له پیل مخکې هم د مسکو او لویدیځ ترمنځ لانجو زور اخیستی دی. روسیا وایي چې په سوریه کې د څلرمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې ده. د روسیې جګپوړي مرکچي الکساندر لاورینتیف پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې د دې خبرو دوه مهم ملاتړ کوونکي ایران او ترکیه د کړکیچ د کمولو په نوم د امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره د موافقې لاسلیک کولو ته ډېر نږدې شوي دي. تمه ده چې د استانې د خبرو په نتیجه کې به د ترکیې سرحد ته نږدې په ادلب ښار کې د څلرمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو پر پلان موافقه وشي. روسیه له مخکې په سوریه کې درې دا ډول ساحې چې هدف یې د ښکېلو ډلو ترمنځ د تشدد کمول دي جوړې کړي دي. روسیا او ایران د سوریې په جګړه کې چې په ترڅ کې له 3,000 زیات کسان وژل شوي دي، د ولسمشر بشار اسد د حکومت او ترکیه او متحد ایالات د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري. پکتیاوال وایي
دوی د بندو وعده کړې وې، د اقتصاد د ودې، د ولایت د ادارې د جوړېدو، د فساد، د ټولې وعدې کړې یو هم نه دامل شوې.
د افغانستان د پیژندل سوي فرهنګي شخصیت اسدالدین شپون جنازه کابل ته انتقال او بیا په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه.
د اثار په هر کرشه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت سره کومه مینه.
په یو بل راپور کې اوري چې په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال وګوري.
دا به یو ښه زما په خیال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني، د یو بل خبره واوري.
په کابل کې د فلمونو په دریم فستیوال کې څلورو افغاني فلمونو جایزې وګټلې. حقیقت څه دی؟ پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري. ویل سوي چې ولسمشر به په دې سفر کې 203 تن د قول اردو ته هم ورسي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل په دې سفر کې به ولسمشر تر ډیره د جنوب ختیځ ولایتونو پر امنیتي مسایلو ډیر تمرکز وکړي.
هدف رئیس جمهور ارزیابی عمومی وضعیت امنیتی ولایت‌های جنوب شرق است و همچنین رئیس جمهور در بازدید که از قلعه دارد با سربازان، افسران و بریدملان صحبت میکنه، مشکلات به صورت مستقیم از اونا میشنوه.
ولسمشر تر دې مخکې په هلمند، ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو کې هم د سفر په لار کې د ملي اردو قول اردوګانو ته ورغلی و. داود تپان لګردیز څخه را سره په مستقیم تماس کړی. تپان صاحب، ولسمشر تر اوسه څه ویلي دي او خلکو څه غوښتنې مطرح کړي؟
ډېر مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو خپل اوریدونکو ته وویلې، افغان ولسمشر اشرف غنی د 203 تن در قول اردو قمندانۍ ته راغی. په دغه قمندانۍ کې د دې قول اردو او د پکتیا په کچه نظامي ځواکونو او د لوی پکتیا د سویل ختیځ کوم ځواکونه چې دی غوی سره ولیدل، دی غوی دی مورال دی کوي کېدو په خاطر دی غوی دی کورنۍ نه او دی دوی نه مننه وکړه او دوی ته ډاډ ورک دی دوی نه دی یادونه وکړه چې په تیر اختر کې او په پکتیا کې دی جانخیل ولسوالۍ او نور ولسوالیو کې دی بریدونه پر مال زړه دی دوی په استعلام زړور ځواکونو دی وسلوال مخالفینو وړاندې کوي مبارزه کړې ده. صدیغه د منلې لپاره د دې سفر موخه ټول همدا و او د دوی د ستونزو د اورېدو صدیغه شخصي د دوی مشرانو سره ناسته درلوده او هغه واورېدلې او د دې حل لپاره به په خپل اقدامات کوي. ولی دلته په دې مجلس کې د پکتیا هغه مترزین چې دوه میاشتې وړاندې دوی مظاهره کړې او د افغان ولسمشر او مرکزی حکومت نه خپل حقونه غوښتل، هغه او د پکتیا یو شمیر قومي مشران هم ناستو هغه هم په غونډه کې خپل خبره او ګیله مطرح کړي ولې افغان ولسمشر د دوی سره هیڅ ډول ژمنه ونه کړه او د کله د جلسې نه خلک راووتل ولسمشر رخصتي ده خلک خوابه دي
بل تپان سپتر د مخکې لکه تاسو یادونه وکړه چې خلک اعتراضونه لري په دې ولایت کې د مزکو د غصب د مسلې څخه په ورستیو کې خلک زیات شکایتونه کوي آیا په دې اړه هم خلکو خپل شکایتونه ولسمشر سره شریک کړل
افغان ولسمشر تر دا شکایتونه شریک سول ولی افغان ولسمشر د دې شکایتونو په وړاندې هیڅ ځواب ورنه کوي یوازې دغومره خبره وکړه چې موږ او تاسو به د پکتیا د حقونو په اړه په کابل کې خپل ناسته ولرو اوس دغه خبره موږ او تاسو دلته نسو کولای د پکتیا د خلکو چې کومې غوښتنې وي هغه یوازې واورېدل شوي او پخوانی کومې ژمنې چې افغان ولسمشر اشرف غني د کمپاین پر مهال هم ورسره کړی هغه او نوې ژمنې چې کومې د خلکو غوښتنې وي ټولې په ځای پاتې شوي او د خلکو غوښتنې یوازې واورېدلې او دا خبره ولسمشر وکړه د دې په کابل کې په ارګ کې د پکتیا له مشرانو سره ګوري او د دوی غوښتنو ته چې څومره کولای شي رسیدګي وکړي او لومړیتوبونه به ورته مشخص کړي لومړیتوبونه د مشخص کېدو سره سم به اقدامات کوي بله سالسه
ډېره مننه داود تپان وو په ګردیز کې وموردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته سفر کړی چې د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه به سره واورو
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
ابراهمان دی پکتیا ولایت اوسیدونکو زما نظر دا دی اشرف غنی بار بار پکتیاوالو سره وعده کړی دی چې زه به تاسو ته بیا راغونم او نور ډیر کارونه وکم خو د پاملن کی څنګه دی کړی کوم کارونه کوم وعده چې دی کړی دا غاده نه دی تر سره کړی کا باید هغه کارونه وکړي چې پر مثال دی پکتیاوالو دی پاره هغه دی خواله دی پاره وي
زه عثمان دی پکتیا ولایت اوسیدونکو پکتیا سره څه وعده سوی دی دوی نه دی تر سره کړی نو دوی باید وعده تر سره کړي او کار وکړي عملی دوی د بندو وعده کړي وي د اقتصاد دی ودی دی ولایت دی ادارې دی جوړېدو دی فساد د ټولې وعده کړي یو هم نه عمل شوی باید خپل وعده عملی کړي کای عملی نه کړي دوی راتک بی ځای ده او تکلیف دی نه بس
محمد ریاض پکتیا ولایت اوسیدونکو اشرف غنی پکتیا ته راځي نو مونږ ته د عملی دي کار لپاره راسي او وادي دي دلته خلکو ته نه ورکي داسې کامیاب شوی تر اوسه پورې دلته یې سم یو پلان هم تدبیق شوی نه دا نو سر ته رسیدل دا مونږ ته کوم وادي سره کړ شوی هغه داسې پلچ پات شوی دي
د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر ساده الدین شپون جنازه کابل ته ولېږدول سو او بیا په لغمان ولایت کې نن خاورو ته وسپارل سو در ورشاد شپون روح ته د درنوي په پار لاسکونه د ادب مینوال او ځینې حکومتي چارواکي نن د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلی و حدیث پردیس هم حملته و
دا د هغه چورلک اوازونه دي چې د حمید کرزي له نړیوال هوایی ډګره د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر ساده الدین شپون جنازه لغمان ولایت ته لیږدوي در وخت شپون جنازه د جمعې د ورځې سهار وختي د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه کابل ته انتقال او بیا د جنازې د لمانځه لپاره د کول وروسته په لغمان کې خاورو ته وسپارل شو د ساده الدین شپون روح ته د درنوي په پار لسکونه د ادب او فرهنګ مینوال او یو شمیر حکومتي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلی وو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د ساده الدین شپون مړینه د ادب او فرهنګ د کورنۍ لپاره لوی تشو بلله
افغانستان نن داسې خوخوري د لاس اور چې د لیکلو او د اثارو په هر کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت سره کومه دی
هر وخت ساده الدین شپون څلور اتیا کال وړاندې د قندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي لومړنۍ زده کړې په قندوز او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وي ساده الدین شپون د لیکوالۍ ځانګړی سبک درلود او په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل چې مشهور هغه شینټاغې د بنګي غاړه ونو یو شپون دی په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر و یار وخت شپون وصیت کړی و چې دی به په لغمان کې خاورو ته سپارل کیږي چې افغان حکومت هم په انتقال کې هیڅ ډول ځنډ ونه کړ
د استاد ساده الدین شپون جنازه به د کابل هوایی میدان لغمان ته وړل کیږي او د دوی له وسط سره سم به د پوهان ډاکټر حسن کاکړ څنګه ته خاورو ته سپارل کیږي
ساده الدین شپون 15 ورځې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له کبله په امریکا کې په بدی خوب سترګې پټې کړې
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا MSF وایي د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې له قبایلي سیمې کورمې جنسي څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ټولنې په تیرو 14 کلونو کې په دې سیمه کې فعالیت درلود. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. اعظمي صاحب، شرغلاست نامنی خو تر دې مخکې هم په دې سیمه کې و، اوس ولې د دې ټولنې څخه دا غوښتنه کیږي چې له سیمې څخه خپل کارکوونکي وباسي؟
ډیر مننه صالح صاحب. میډیسن سانس فرنټیر یا بې سرحد ډاکټران چورته ته ویل کېږي. دا په پاکستان کې له تیرو شپږ یو دېرش کلونو راهیسې کار کوي. د 1948 کال راهیسې کار کوي او په قبایلي سیمو کې دوی په دوو ایجنسیانو کې کار کوي، باجوړ ایجنسی او کرم ایجنسی. خو د تیرې چار شنبې په ورځ مقاماتو د دغه سازمان وغړو ته امر کړی دی چې دوی دې په یوه اونۍ کې دننه خپل فعالیتونه په ټپه ودري. اول ته دوی دوه مرکزونه درلوده په کرم کې چې دغه دواړه دی وتړي. نو کله چې ما هم د دوی سره خبرې وکړلې، کاترین مودي د دوی د پاکستان مشره ده، هغه دا هم ویل دي چې هغه نه پوهیږي چې ولې حکومت دا امر ورته کړی دی. حالانکه په باجوړ ایجنسی کې او د پاکستان په بلوچستان ایالت، سند ایالت او خیبر پښتونخوا کې دوی وسم څنګه لري او رښتونه لري. او بل د پاکستان د حکومت د قبایلي سیمو د چارواکو تر چې کله ما په خپل خبرې وکړې وسو شی به وړاندې، هغه وای زه هم نه پیژم، وای ماته له پېښور امر راغلی دی چې دا کار باید وکړه، دوی د خپل فعالیتونه په ټپه ودري. نو نامنی هلته ستا، هلته دوی مرکزونه درلوده، دوی هلته ډیر ښه فعالیت کوي، خلک ډیر خوشاله و. د دوی فعالیتونه د ماشوم څخه نیولې بیا ته هغه در میندو پورې او دغه وروسته واکسینونه ورکول، کالدانې او دغسې ځایي ډاکټرانو ته روزنه ورکول او له دوی سره مرسته کول. او د دې تنظیم یا د دې ادارې په بندېدو سره به په کرم ایجنسی کې شاوخوا سل کسان بیکار سي، یعنی ډاکټران او د دې نور.
اعظمي صاحب، دا ټولنه څه وایي چې ورسره غوښتنه څه وایي چې خپل خدمات د لنډې مودې لپاره وځنډوي یا خپل کارکوونکي د لنډې مودې لپاره له سیمې څخه وباسي که د اوږدې مودې لپاره، یا که وخت نه دی ورته تعین شوی؟
نه، دوی ته ویل شوي دي چې په یوه اونۍ کې دننه خپل مرکزونه وتړي. دا دوه مرکزونه چې دي په کرم ایجنسی کې. نو دوی اوس دا وایي چې دوی به راتلونکې اونۍ د کورنۍ چارو وزارت ته یو ځل بیا خواست کوي چې دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو په امر کې دا ورته ویل شوي دي چې د تل لپاره دغه دوه مرکزونه وتړي. او دا یوازې دغه سازمان نه دی، په پاکستان کې د تیرو دوو کلونو راهیسې پر بهرنیو انجوګانو یا مسو باندې دا ډول بندیزونه لګیږي، د دوی فعالیتونه څارل کیږي او دوی ته دا ویل کیږي چې دوی باید له حکومت اجازه واخلي او بیا هلته کارونه وکړي. نو دغه تنظیم یا دغه سازمان په ډیم ډیر زیات مهم دی چې دوی په کوټه کې د افغان کډوالو لپاره مرکزونه لري، په چمن کې لري، په د بلوچستان په کچلاغ سیمه کې لري او سره په خیبر پښتونخوا کې لري. خو دوی وایي د دې تنظیم په تړل کېدو سره، د ادارې په تړل کېدو سره به دوی دغه مریضان، دغه ناروغان بیا په پېښور کې تداوي کوي، هلته هم د دوی مرکز ته.
بله اعظمي صاحب، په قبایلي سیمو کې اکثره خدمات د ځایي اوسیدونکو په خبره چې کمزوري دي، اوس چې دغه ټولنه په کرم ایجنسی کې خپل خدمات بندوي، ځایي اوسیدونکو څه وایي چې څومره به اغیز وکړي د دوی پر ورځني ژوند باندې؟
ځایي اوسیدونکي هلته د حکومت له اړخه له شته اسانتیاو څخه یعنی مطمئن نه دي، په اصطلاح ډاډه نه دي. دوی همدغه تکیه زیاتره پر بهرنیو سازمانونو باندې، مرستندوی ادارو باندې چې هغه د دې سره څه مرسته کوي، که هغه د روغتیا په برخه کې، که هغه د پوهې یا د تعلیم په برخه کې. نو دوی وایي چې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دوی دي، ځکه چې د دوی لپاره هلته دوه مرکزونه و. نه یوازې دا چې د دوی د ناروغانو تداوی هلته کېدل، بلکې د دوی شاوخوا سل کسان چې هغه ډاکټران او نور طبي عملاوه او نور کارکوونکي و، هغه هم بیکاره سي.
ډیره مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي و ومردل چې د بې سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې په قبایلي سیمې کرم ایجنسی کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دې کار دلیل نه دی څرګند شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر مهال وګوري. ځینې کتونکي وایي دا کتنه شایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو لانجو په حل کې مرسته وکړي. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریاله رابعه اکرم راپور لري.
د پاکستان افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع د ملاقات کولو اتفاق کړی دی. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وینا وا چې تیر اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هم منصب صلاح الدین رباني سره په دواړو خیس اړیکو خبرې اترې کړې وي. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پرې غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرې سمودې راستې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دواړو خیس معاملو خبرې وکړي، ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي.
خواجه محمد آصف خو د پاکستان نوې وزیر خارجه دی، نو دا به د دوی لمبې ملاقات دی. صلاح الدین ربانی د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي، نو هغه خو دغه ټولو مسلو نه خبر دی او دا به یو ښه زما په چل باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني، د یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي، کم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي، تحفظات دي، په هغې باندې خبرې وکړي. نو په یو ملاقات کې خو دا مسلې نه حل کېږي، خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولنو لخوا هم افغانستان سره اړیکې د ښه کولو څرګندونې مخې ته راغلي دي. خود یې سیاتوی
یو ملاقات نو یو سیری زه ملاقاتونو وبکاری او وزارت خارجه چې دی او دغه سیکرټریان چې آغا لاري جوړي دی د پاره چې رئیس مملکت داوی او زمون پرائم منسٹر او زمون عسکري مشر او داوی عسکري مشران کینی او خبرو کی نو دی بولا گراوند ورک کوي او بیا به مشران چې خبرې تدې نو پکار دی چې گراوند ورک مشکل کار دی وخت یې بخلي.
د روان کال په میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې ښې کولو په غرض د کابل دوره کړې وه. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یو ډله هم کابل ته تللې وه، خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ RFERL.org. د ازادي رادیو یو ساعت غرمنی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې حقیقت صدې اونیس پروګرام هم خبريږي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم اوریدلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له حکومت غواړي چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې نایب منشي ازادي رادیو ته ویلي چې افغان حکومت په کور دننه دغو پناه غوښتونکو ته د رسیدو لپاره هیڅ امکانات نه لري. تفصیل کابل د حدیث پردیس راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې نایب منشي فیصل سمی وای افغان پناه غوښتونکي په ډیرو بدو شرایطو کې د کور کالیو په پلورلو سره اروپا ته تللي او اوس باید د وستلو مخنیوی وشي. ښاغلي سمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه موضوع په جدي توګه له اروپایي هیوادونو سره مطرح او ملګري ملتونه هم باید پر دغو هیوادونو فشار راوړي. د نوموړي په خبره له اروپا څخه د افغان پناه غوښتونکو د وستنې مخنیوی ځکه مهم دی چې له یوې خوا په هیواد کې امنیت ښه نه دی او له بل پلوه حکومت دوی ته د رسیدن لپاره هیڅ امکانات نه لري.
مذاکرات خود امرای کشورهایی که
مهاجرین ما را
میخواد. دوی یوازینی حل لار داده چې افغان حکومت له اروپایي هوادونو سره اړیکه ونیسي او د ملګرو ملتونو له طریقه پر اروپایي هوادونو فشار راوړل شي چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د یو افغان د منلو توان هم نه لري. هر کله چې د افغانستان وضعیت ښه شو افغانان به له اروپایي هوادونو راووزي. د پداسې حال کې د چلې درې میاشتنی ځانډوروس جرمني د چهارشنبه په ورځ ځاته افغان پناهغښتون کې له خپل هواده وویستل. جرمني د روان کال د مې د میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې خپل سفارت ته څیرمه په زنبق څلور لارې کې له مرګونی برید وروسته له خپل هیواده د افغان پناهغښتونکو د ویستلو لړۍ بنده کړه. له دې وړاندې جرمني د تیر میلادي کال د ډسمبر له میاشتې په پنځو پړاوونو کې له خپل هیواده افغان پناهغښتونکي وویستل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 څخه زیاتو افغانانو اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلي چې په 2016 میلادي کال کې دغه شمېر 2000 او په 2018 میلادي کال کې 2000 تنو ته رسیدلی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې یو شمېر افغان پناهغښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره هوکړه هم کړې. اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ اصلي لاملونه بېوزلي، بیکاري او ناامني بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي افغان حکومت دا منلې چې هغه افغان پناهغښتونکي کوم چې غوښتنه یې رد کېږي بیرته راستانه شي. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې موږ لاسلیک کړې دا واضح شوې چې د هر افغان پناهغښتنه چې رد شي او باید وویستل شي د هوکړې سره سمې موږ هرکلی کوو. نوموړی وایي تر دې دمه 300 افغان پناهغښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په ننګرهار ولایت کې ځینې کتاب لرونکي وایي چې د پخوا په نسبت د کتابونو چاپ زیات شوی خو د مطالعې فرهنګ کمزوری شوی دی. ځوانان بیا د دې ستونزې اصلي علت د ټولنیزې میډیا په خاص ډول د فیسبوک زیات استعمال ګڼي چې د فرهنګ د مطالعې فرهنګ یې کمزوری کړی. تفصیل سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري پراپور کې.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅېږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کېږي عقلا لس زره دانې چاپ کېږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کوو مونږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب مونږ ته به سر کلونو کلونو پروت دي. هغه کتاب مونږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوښ کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دېر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دې هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات، ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوی چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پانځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې په یو خبره خو تر ټولو مهمه ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغوله دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې دغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بل خبر ده چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الایار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري او هغه له ځان سره وخت وخت ولري نو شاید دوی ته ډېره زیاته انرژي ورکړي د توسله ورکړي او دوی د فکري پرمختګ او د فکري ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کېږي او په دې برخه کې له ښوونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کېږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هېوادونو په څیر تر یوه حده رواج و، خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په اند همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ یې مستقیما منفي اغېز غورځولی.
له دې راپور سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناورو.
ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته د سفر په ترڅ کې د 203 تندر قول اردو په قرارګاه کې له پوځي چارواکو او قومي مشرانو سره ولیدل. ښاغلی غنی د هغو معترضو مشرانو خبرې هم واورېدې چې پر سیمه ییزو چارواکو انتقادونه کوي، خو له هغو سره یې خاصه ژمنه ونه کړه. د فنلند بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د خوشي کولو په بدل کې هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن د ده د وصیت له مخې په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه. د یو تازه خبر له مخې برتنوي چارواکي وایي چې د لندن د لویدیز تر ځمکې لاندې اورګاډي یا مترو کې یوه چاودنه شوې. په لومړنیو راپورونو کې د لویدیز لندن د پارسنس گرین سټیشن په مترو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. او وروستی خبر، شمالي کوریا نن یو بل توغندی و ازمې دا توغندی د جاپان له هوکایډو ټاپو څخه تیر شوی دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د لوی کندهار ځوانانو شورا په خپله پرانیز غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. د لوی کندهار ځوانانو پر وسلولو طالبان هم غږ وکړ چې له فرصت څخه په استفاده دي د سولې لاره غوره کړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د لوی کندهار ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه او هر اړخیزه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له رامنځته شوي فرصت څخه افغانستان باید پوره ګټه واخلي. د دغه شورا رئیس جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ د لوی کندهار د ځوانانو شورا په پرانیست غونډه کې د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره سره وویل:
د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژي ملاتړ کوي. دا له یوې خوا افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک، امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي حقوقي وزن ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 28 د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالډ ټرمپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د لوی کندهار د ځوانانو شورا د غونډې ګډونوال حمید زی لالی وویل: هر هغه څوک چې دغه ستراتیژي خلاف دي هغوی د بهرنیو نو ایجنټان دی.
چې دا وایګور د ستراتیژي خلاف دی، هغه یاد به د ایران ایجنټانی یا به د پاکستان ایجنټانی یا به د روسانو ایجنټانی.
د همدې غونډې بل ګډونوال او د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وویل: د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له اعلان وروسته په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره ځای نسته. ښاغلی ګلزار پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپله کړي او له جګړې لاس واخلي.
بیا هم په خپلو افغان طالبانو باندې غږ کوو چې د سولې لار خپله کړي، سولې ته ترجیح ورکړي. له دې سره نه مطمئن کېږي چې اوس به هم دوی په پاکستان کې خوندي وي.
څه موده وړاندې کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسونو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا له ستراتیژۍ څخه هرکلی کړی و. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول سوي دي، د جاوید فیصل په مشرۍ د پنځشنبه په ورځ د خپل موجودیت اعلان وکړ. جاوید فیصل په پرانیست غونډه کې وویل: د دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو تنظیم، کاري زمینې، د ښوونې لپاره ورته لازمي اسانتیاوې برابرول، مطالعې او پرمختګ د ځوانانو هڅول دي.
په کندهار کې لشاوخوا 480 هغو پولیسو څخه چې 12 ټولګي لوستي د لوړ زده کړو زمينه برابره سوه. چارواکي وایي د اول وار دی چې پولیسو ته د لوړ زده کړو زمينه برابرېږي. تفصیل صادق رښتینی نه.
دا په کندهار کې هغه پولیس افسران دي چې د دولسم ټولګي په کچه زده کړې کړي او اوس د لوړو زده کړو لپاره ازموینه ورکوي. په ازموینه کې د ګډون کوونکو پولیسو شمېره 400 تنه دي چې له دې جملې څخه یوازې 90 تنه یې په حقوقي، سیاسي او نظامي برخو کې د زده کړو چانس ترلاسه کولی سي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي د ازموینې د پیل پر مهال وویل چې په ازموینه کې بریالي پولیس با مهاله له دندې سره یو ځای د لیسانس تر کچې خپلې زده کړې وکړي. دا طرفي په وینا د پولیسو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې دغه چانس د کورنیو چارو وزارت لخوا برابر سوی.
دا ټول هغه افسران سترمنان دي چې په پولیس کې څوک اوسي هغه به بلوموم حقوق وایي، دا خپل داخل د خدمت یې بولي چې دوی معاش هم لري، د ماپښین د خاص خپل پوهنتون هم وایي، هم خپله دنده اجرا کوي په ښه ډول او د ماپښین د خاص خپل تعلیم کوي. 400 نفر دا دي وسازر سوي دي د خپل امتحان ورکوي. په دې کې موږ 90 نفر تقریبا موږ نیسو هغه په سیمپو کې ځای پر ځای کیږي، خپل د درو کال 8 سمستر دی خپل ښوونه ورځ ترلاسه کوي.
د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور ګډونوال له دې امله چې هم دند لري او هم یې د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړي خوشحاله دي. لومړی څارن فاطمه او لومړی څارن محمد نعیم د پولیسو په لوک کې د اصلاحاتو لپاره لوړې زده کړې مهمې بولي.
دا لړۍ چې پیل شوې ده موږ ډېر خوشحاله یو، تاسې وینئ چې موږ ورونه ډېر په علاقمندۍ سره ډېر راغلي دي او هر یو علاقمندي لري چې تعلیم او تحصیل وکړي. دا چې موږ ته زمینه د تعلیم او تحصیل نور هم برابر سو موږ بېخي خوشحاله یو او خدای دې چې همیشه داسې دوام ولري.
ډېر خوشحاله یو د کورنۍ چارو وزارت څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته دغه چلای چانس نو برخه کې موږ ډېر خوشحاله یو. خوشحاله چې په دې باندې موږ کولای شو چې مطلب خپل کارونه په پاور کوو، خپل کارونه په ښه توګه مخته بوزو، خلک خدمت په ښه توګه سره مخته بوزو، خلک خدمت وکولای شو، موږ ډېر خوشحاله یو. مننه زموږ
په کندهار کې ډېر وخت پر پولیسو نیوکه کېږي چې زده کړې نه لري، چې له دې امله د قانون په پلي کېدو او د ولسي خلکو سره په چا چلان کې ستونزې رامنځته کېږي.
په کابل کې د فلمونو په دریم فستیوال کې څلورو غوره افغاني فلمونو جایزې وګټلې. د افغانستان د هنر او سینمایي علومو مسؤلانو ویل چې په دې فستیوال کې 350 افغاني او بهرني فلمونه وارزول شول. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاری ساتلی دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دو بوبل په مجموع کې 350 کورنی و بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 2 فیلمونه سیالی ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فیلم په توګه او د فیلمونو اتو نور برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا دریمه جشنواره ده چې په وروستیو 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغو فلمونو کې من و ایزرائیل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه و چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هڅې تیزی کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما بیا کلنه شو خو قانوني نه ده او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولای چې بودیجه ورکړي. مونږ دغه قانون د لیکلو په ورستی پړاو کې یو چې ممکن په یو میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون لمخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې د چنن سبا د هیواد په یو شمیر لویو خارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کېږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه لري چې د متون غونډې یوازنې شنه او ځنګلیزه ساحه دي د کورونو په سیمه نه بدلوي. دوی له حکومت څخه خپل نورې غوښتنې هم مطرح کړي. تفصیلي له نجیب الله خیل څخه خبري.
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د متون بابا د غونډیو سلسله چې د ښار په ماستر پلان کې شنې او ځنګلیزې ساحې دي، ولایتي اداره دې په هغه کې د کورونو د ویش لپاره پلان نه جوړوي. د پنجشنبې په ورځ د خوست مدني فعالانو د ښار جوړونې وزارت له تخنیکي پلاوي سره د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل خوست ښار د شنې او ځنګلیزې ساحې په نوم یوازې د متون بابا د غونډیو سلسلې لري چې اوس مهال ورته هر ورځ د مازدیګر لخوا زرګونه اوسیدونکي له خپلو ګاډو سره یوځای تفریح لپاره ورځي. لیکوال او مدني فعال زاید شانګار د پلاوي سره د دوی د لیدنې په باب آزادۍ راډیو ته وویل
خوست ښار یوازې وا شناو ځنګلیزه ساحه لري چې هغه د متون بابا د غونډیو سلسلې دي. موږ به د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان ټول به تر هغوی پورې خپل مبارزه جاري وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي. او که چیرې زموږ غږ دلته وانه اورېدل شي، موږ به خپله رئیس جمهور ته هم دا غږ او اندېښنه ور ورسوو.
مدني فعال امیر بهیر وایي چارواکي غواړي شنې ساحې په کورونو بدل کړي، خو دوی د دې کار مخالف دي.
چارواکي غواړي په دې کې نمرو لپاره پلان جوړ کړي. موږ ټول خوست میشتي ولسونه مدني فعالان د دې کلک مخالف یو. هیڅ چاته به هم اجازه ورنه کړو چې د خوست په شنو ساحو کې د شخصي ګټو په خاطر باندې رهایشي نمرې جوړ کړي.
بل لوري ته راغلي پلاوي او د خوست د ښار جوړونې ریاست چارواکو فعالانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به نه یوازې شنې ساحې د استوګنې په سیمو بدلې نه کړي، بلکې د ښار یو شمېر نورې ارزښتمنې سیمې به هم په ماستر پلان کې خوندي کړي. د خوست د ښار جوړونې رئیس انجینیر ابراهیم الله ولیزی د مدني فعالانو د اندېښنې په باب وایي
او خوستوالو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه تشویشونه چې موجود دي انشاءالله چې هغه به نه ترسره کیږي. د خوست شنې ساحې او ځنګلیزې ساحې به انشاءالله رایشي یا د نورو لپاره نه تعدیلیږي.
د خوست ښار د ماستر پلان لپاره د ګمارل شوي پلاوي مشر او د ښار جوړونې وزارت تخنیکي سلاکار خواجه جاوید صدیقي وایي دوی نه یوازې د متون شنو ساحو ته په اندېښنه کې دي، بلکې ټولو هغو حساسو سیمو ته به هم پام کوي چې د ښاري او چاپیریالي شرایطو له پلوه ارزښتمنې دي. دا ټولې سیمې به په پلان کې خوندي کیږي او د تخریب مخنیوی به یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د اړوندو چارواکو لخوا داسې ژمنې شوې وې، خو خوستوال وایي چې دوی به د متون با غونډۍ د سلسلو د شنې او ځنګلیزې ساحې د ژغورنې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
حقیقت څه دی؟ پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرایه رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله عبدالله پرون په دې اړه په یوه کنفرانس کې څرګندونې کړې. جزئیات یې د رحمت الله افغان راپور کې اوري.
د افغانستان اجرایه رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولی او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
میخوایم از طرف حکومت در شما اطمینان بدیم سرمایه‌گذاران.
غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم. محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخه ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دغه کانفرانس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی وو. په همدې کانفرانس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلی زمیر په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابر شوې ده. هغه وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 515 میلیونه ډالره منظور شوي. د 650 میلیونه ډالرو ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونیری شیرباز کمینزاده چې په همدې کانفرانس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي. هغه وایي زموږ ټولې ستونزې نه دي حل سوي. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې شته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت موږ ته دا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شمیر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات د پنځشنبې پورس په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي و. په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوس یو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په بریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو. د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل له دینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي.
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملای تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو د پاره به د خپل افغانانو د پاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او 100% ښه امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې. دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو. په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دی هغه باید د هغې سن باید اتلس کلونه پورته وسي، او خاصتا مونږ ټولو دغه فیصله هم کړي چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو باید چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو بیا بعضې یتیمانو بعضې هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضې خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کسه دي چې هغوی تقریبا اته بجې یا اووه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغې ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده دپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی څېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو، په افغانستان کې په نشه د روږدو کسانو شمېر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستې مثلا دغه په نشه د روږدو کسانو تداوی چې کیږي دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله ده، دغه بیرته نشو ته د نو ورتګ مسله ده، یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
مون تقریبا په څو برخو کې چې اول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو میشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه یي توکو باندې اخته دی چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیچر خدا ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې دغه د نشئی صحي مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغه ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه، نو دې کې اوسه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سویل چې دریزو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې؟ د په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په پنځو زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نه شو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی، بلتی رسو کلونو را پدی خالته بلابیل فابریکی په ټپه درېدلې دي، دلایل څه دي او والی تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي؟
ګوري تنابه دا پنځه زونونو کې چې کوم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغه سي په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شوی، میدان شهر کې افتتاح شوی، سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې. یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټولو هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغیزه کې کار کوو، اغیزه کې دوکانداری کول، اغیزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوی؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولي دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي چې مې گزارې وکړي باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، تنه کو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونه ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکوم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000 نیولې تر 1.5 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زمونږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ کچیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغه مسلکی او موینت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فنډ خلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر راووتل، یو 100 روپۍ هغوی ته ورکړي، 100 روپۍ مصرف شي چې وته نه ورته کاری نه. تاسو باید د مارکیټ، افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل جانه یو خارجي تخنیکی کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه اوسي که په تاوان هم یو څه اوسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، اقتصاد هم نه حمایه کېږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسئولیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند د سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بېرته ریجکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته سنو کرایم به ورکړه. که دغسې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغسې هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالي معافیت یو څه ورکړو، د دوی دپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی دپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی دپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کنفرانسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بختی استاسه به بیا دام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه.